امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم، دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده، زه خلیل خانم. امریکایي چارواکي هڅه کوي چې د افغانستان د سولې روان مذاکرات د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکېچ له اغېزو لرې پاتې سي. امریکایي چارواکو د پاکستان ځینو لوړپوړو چارواکو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د هند سره خپل موجود کړکېچ کم کړي. یو شمېر پخوانیو او اوسنیو امریکایي چارواکو د رایټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د هند او پاکستان ترمنځ روان کړکېچ هغه ګټې زیانمنوي چې پاکستان له طالبانو سره د سولې د خبرو د لارې ترلاسه کول غواړي. دغه چارواکو ویل دي چې اسلام آباد په دې پوهیږي چې امریکا د افغانستان د سولې په اړه جدي ده او پاکستان هم د سولې د بهیر د زیانمنو او ټکنه کېدو خبر تکراروي چې واشنگټن هند مجبوره کړي چې پاکستان پر ضد اقدام ونه کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشاور حمدالله محب تاشکند ته تللی چې د ازبکستان له چارواکو سره وویني. د ازبکستان د بارنو چارو وزیر له ملا برادر سره هم لیدلی دي. د ښاغلي محب تر سفر لږ مخکې د ازبکستان د بارنو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره دغه هیواد ځانګړي استازي عظمت الله په قطر کې د طالبانو د سیاسي چارو له مرستیار ملا عبدالغني برادر سره ولیدل. د طالبانو په اعلامیه کې راغلی دي چې دواړو خواوو د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې، خو د خبرو پوره جزئیات لا نه دي خبر سوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي په خپلو خبرو کې نیت څرګند کړی دی چې په پاکستان کې به د تراګرو ډلو پر ضد نور بریدونه هم وکړي. نریندرا مودي په احمد آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل دي چې که تراګر د ځمکې لاندې هم پټ سي، هغوی به ومومي او پنه شی به یې کړي. هغه هندي خپرونه انډیا ټایمز لیکي چې مودي د غونډې ته وویل چې د هند حکومت به د یو اقدام نه وروسته ودرېږي نه، خو د نورو اقداماتو تیاری به کوي. مودي په خپله وینا کې د پاکستان د نوم د اخیستو نه ډډه کړې ده. په هند کې رسنۍ لیکي چې د مودي دغې وینا ته د غونډې ګډونوالو خوشي څرګنده کړي. د هند صدر اعظم په خپل سیاسي مخالفینو هم له دې کبله نیوکې وکړې چې هغوی د هند په پوځ اعتراضونه کوي چې په پاکستان کې بیا دغه خبرونه نشرېږي. هغه د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د هند د صدر اعظم په اړه ویل کېږي چې هغه غواړي چې د پاکستان سره جنگ پیل کړي. د پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د 2019 کال د پریکړلیک پر اساس د هغو ډلو شتمنۍ کنګل کړي دي چې ملګرو ملتونو پرې بندیز لګولی دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو د پریکړلیک پر اساس یې دغه ډلو پر ضد اقدامات کړي دي او د هغوی شتمنۍ په کنټرول کې اخیستې دي. د بارنو چارو د وزارت ویاند ویل دي چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا دغه اقدامات د نړیوال امنیت لپاره ډېر ضروري دي. په پاکستان کې تراګرۍ د مخنیوي لپاره ادارې نکټا ویلي دي چې ملګرو ملتونو چې کومې ډلې په تور لیست کې شاملې کړي دي، په هغې کې د لشکر جنګوي، جماعت الدعوه، فلاح انسانیت ډله، القاعده، تحریک طالبان پاکستان او د لشکر طیبه په شمول ځینې نور ډلې هم شامل دي او اوس دغه ډلې د حکومت په کنټرول کې دي. د نوي قانون په اساس دغه ډلو ټولې شتمنۍ او د خلکو سره د مرستو لپاره امبولنسي او داسې نور شیان به د حکومت په لاس کې وي. پاکستان په داسې وخت کې د تراګرو ډلو پر ضد دغه ګامونه پورته کړي دي چې د هند په ولکې کشمیر کې د خونړي برید مسؤلیت په پاکستان کې میشتې د جیش محمد ډلې قبول کړی دي. او په واشنگټن کې د کانګرس او د ټرمپ ترمنځ بیا شخړه پیل سوې ده. نور تفصیل په دې خبر کې اورو.
جمهور رئیس ټرمپ قوي اراده لري چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ دیوال باید جوړ شي.
موږ ته له دې لارې مخدرات، خلک او مجرمین راځي او موږ باید د دې مخه ونیسو.
خو ښکاري چې د سنا په مجلس کې به هم د دواړو ګوندونو د استازو لخوا رد شي. کانګرس د هغو مستقیمو سرحدي موانعو یوازې د یوې برخې د جوړولو لګښت منلی چې لپاره یې جمهور رئیس ټرمپ غوښتنه کړې وه.
او د کاناډا صدر اعظم د کابینې یو بل وزیر هم د دوشنبه په ورځ استعفا کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کاناډا دې کال په کاناډا کې انتخابات کېږي او حکومت د رسوایۍ په یو دوسیه کې د سخت بحران سره مخامخ دی. د خزانې د بورډ رئیس ژان فلپ په خپله استعفا کې لیکي چې نور د هغه دپاره ممکنه نه ده چې په کابینه کې خپل کار جاري وساتي، ځکه چې حکومت نوره دفاع دی نسي کولی. د فلوټ ملګري او د پخوانۍ څارنواله او د عدلي وزیره جوړي ریباونډ تېره اونۍ بیان ورکړی و چې د صدر اعظم ټروډو او د حکومت نورو مهمو چارواکو په غیر مناسبه توګه پر هغوی باندې فشار اوستی و چې د کاناډا د انرژۍ انجینرۍ یو مهم شرکت محاکمه کړي. په دغه شرکت داسې تورونه دي چې په لیبیا کې درغلي کړې ده. صدر اعظم ټروډو د دې اقرار کړی دی چې دغه موضوع د پخواني څارنوالي او د عدلیې د وزیر سره مطرح کړي، خو ویلي دي چې دا مناسبه وه. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې، زه نصرانه یوسف زیم. تاسو د امریکا غږ خبرونه واوریدل، اوس پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د سولې عالي شورا وایي چې د سولې د مشورتې لوی جرګې د ځنډولو په فکر کې دی، او د یوې حکومتي سرچینې په وینا چې ښایي دا مشورتي لویه جرګه به دوه یا یو نیمه میاشت وځنډیږي. په ورته وخت کې ځینې څېړونکي بیا وایي چې د دوحې غونډې مذاکرات پیچلو جزئیاتو ته ننوتی دي. رحیم ګل سروان دا رپورټ را لېږلی.
بحث او خبرې په دې روان دي چې د سولې مشورتي لویه جرګه وځنډول شي. ځینو حکومتي سرچینو ویلي چې دا مشورتي لویه جرګه به دوه میاشتې یا یو نیمه میاشت وځنډول شي. د سولې عالي شورا چې د دې لوی جرګې د دایرولو مسؤله ده، وایي چې د ژمي د سړې هوا له امله په دې فکر کې ده چې آیا د هود په شپږویشتمه نیټه کولی شي چې لوی جرګه دایره کړي او کنه. د سولې د عالي شورا ویان سید سان طاهری وایي چې غواړي په جرګه کې ټول قشرونه د هر قوم استازي د ولسوالینو هم ګډونوال پکې برخه واخلي، او د همدې لپاره په فکر کې دي چې دا جرګه وځنډوي.
د سولې د مشورتي لوی جرګې دارالانشا مقدماتي او اساسي څېړنې پیل کړي چې آیا د هود پر شپږویشتمه د ټولو د ګډون په پارک کې ساتلو لپاره په همدې نیټه دا جرګه دایرولی سو کنه، یا د دې جرګې د ځنډولو په اړه کار پیل شوی دی.
بلورته ځینې څېړونکي وایي چې د لوی جرګې د ځنډولو عمده علت ژمی نه، بلکې د امریکا او د طالبان ترمنځ د مذاکراتو نتیجې ته انتظار دی، او دا هم چې د مسکو د ناستې په دوام د دوهمې ناستې د معلوماتو پیدا کول دي.
دا جرګه باید په داسې یو وخت کې ترسره شي چې اوسه مسایل روښانه شي وي، د امریکایانو ترمنځ، امریکایانو او طالبانو ترمنځ خبرې، او بله بین الافغانی کنفرانس ناسته چې په قطر کې تاکل شوې ده د میاشتې تر پایه پورې وشي، د هغه نه نتایج ووزي چې بالاخره طالبان څه تصمیم نیسي په بین المللي سطحه او په داخلي سطحه، د دوی نظر څه دي څه کوي.
وحید مجدا په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو په اړه وایي چې دا خبرې پیچلو جزئیاتو ته ننوتی دي.
دا به د دې هفتې تر پایه پورې وغځیږي، حتی دا احتمال هم شته چې نور هم دا یعنی اوږده شي، ځکه چې جزئیات ډېر حساس مسایل دي. په دې کې مثلا احتمالا چې دا خبره هم امریکایان مطرح کوي چې موږ چې غواړو د افغانستان څخه ووزو، په دې موده کې چې په دې یعنی په تایم ټیبل کې ورته یادونه شوې ده، په دې موده کې تاسو موږ سره جنګیږئ که اوربند کوئ.
ولسمشر غنی تر دې وړاندې د سولې عالي شورا ته دنده سپارلې وه چې مشورتي لویه جرګه دایره کړي، خو تر اوسه یې د دې جرګې د دایرولو لپاره فرمان نه دی ورکړی. بلورته دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د دې ځل مذاکرات به په دوحه کې کله پای ته رسیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په افغانستان کې د سولې د مشورتي لوی جرګې چې ټاکل شوی و دروانی میاشتې په ورستۍ ورځ کې وشي ځنډول شوې ده. موږ په دې اړه د سولې د عالي شورا د غړي حاجي دین محمد سره مرکه کړې، تاسو یې دروړو.
حاجي صاحب دین محمد، خبرونه وایي چې مشورتي لوی جرګه وځنډیده، او لاته خودل شوې ده چې په ملک کې د طبيعي آفات دي، د سیلابونو له وجې ژمی ده، یخنی ده، خلک نشي کولای چې جرګې ته راشي. همدا علت ده؟ تاسو فکر کوئ د چاره نه کېده چې دغه غونډه په خپل وخت شوې وي؟
نه، دا خو د دې لپاره خو تاسو خبرې چې تیاری روان وي، خو چې پوره محاسبه او حساب وشو چې دا کوم طبيعي حالات دي، او مثلا د زمایي سول راغی او واورې او بارانونه هم زیات دي، نو په دې وجه باندې یو علت یې همدام دی. او علاوه د هغې نه هلته په قطر کې خبرې روانې دي، او دلته هم د یو ټیم د جوړېدو لپاره هم خبرې روانې دي چې یو مشترک ټیم د دولت او د ټولو سیاسي ډلو او کوم کسان چې دلته موثریت لري د هغو نه یو مشترک ټیم جوړ شي، او بیا هغوی د طالبانو سره خبرې وکړي. نو دا هم یو وجه ده چې دا ټیم باندې توافق ته ورسیږي ټول، نو بیا د اوس سندلاسه د جرګې د جوړېدو لپاره ډېر ضرورت نه پیښیږي. نو البته په دا صورت کې چې دغه مشترک ټیم کې د هم دولت پکې او هم سیاسي او ټول معاصر خلک پکې، یعنی د ټول افغان شموله یو ټیمي، نو بیا په دې اړه لپاره دی طالبانو سره کینی او خپل خبرې یو ځای ته ورسوي، بیا دا احتمال کېدای شي چې د هغې د هغې خبرو ته د ټول ملت د خوانه د هغې ته د قانونیت د اخیستلو یا د هغوی ته د پاس کولو دپاره بیا دا لویه جرګه را وغوښتل شي په مناسب وخت کې، او بیا دغه فیصلې چې د طالبانو سره شوي دي او دا بیا د هغې لویې جرګې نه پاتې شي، دا یو احتمال دی. او غیر د هغې نه خو دا حالات د افغانستان تاسو پوهېږئ چې دی په تیزۍ باندې روان دي، او دې ته دولت هم متوجه دی او نور سیاسیون چې دي هغوی هم متوجه دي، او تاسو پوهېږئ چې طالبانو د امریکانو منځ کې خبرې روانې دي، او هغه خبرې هم ډېر ځینو کې یعنی دغه ته ځینې هوکړو ته رسېدلي، او بیا خو دا خو طبعا د افغانستان پورې دا ارتباط نشي، او بیا که یوازې طالبان دا فیصلې وکړي او د افغانستان لوری چې اوس ویلم یا د حکومت لوری دی یا دلته کوم سیاسي دي دا نوي دا خبرې بیا په آخر کې بیا نیمګړې پاتې کیږي، ځکه دا باید دا ټیم هم جوړ شي او دې په تیزۍ سره په دې مذاکراتو کې خپل منځي مذاکرات هم وشي تر څو هغه مشترکه نتایج بیا په آخر کې راوځي.
ښه، اوس خو خبره دا ده چې ټاکل شوی ده چې د جولای په میاشت کې د جمهوری ریاست انتخابات شي او یو د غزنی ولایت پاتې د پارلمان ته هغه انتخابات شي، نو اوس چې دا وزنډیږي او د دې احتمال شته یا امکان لري بیا دوباره وزنډیږي، دا خو به ډېر د انتخاباتو پروګرام ته دغه جرګه ډېره نږدې نشي، بیا به دا ګټه وکړي.
ما درته ویل چې بیا لکه څنګه چې اوس د سولې خبرو په ټولو چېرو باندې خپل سوری غوړولی دی زیات توجه هغې خواته ده، امکان دې ولري که بیا داسې د انتخاباتو موضوع داسې ګرمه شوه او ضرورت یې وو، نو بیا کېدای شي چې جرګه هغې نه وروسته شي او یا داسې وشي چې بیا انتخابات لږ وځنډېږي، نو یو کار خو به کېږي.
ښه، یعنې ټول غور په دې روان دی چې یو سم اقدام وشي او ګټه او نتیجه یې مثبته وي. بله
همداسې ده.
ښه، ډېره زیاته مننه چې صاحب محترم کورم د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
افغانستان حکومت وایي چې په افغانستان کې ورستیو سیلابونو شاوخوا 60 کسان وژلي دي. حکمت سروش په دې اړه رپورټ را لګولې.
په تیر څه د پاسه یو اونۍ کې د افغانستان په ولس ولایتونو کې سیلابونو د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یو چا وایي چې د افغانستان په جنوب الویدیځ کې سیلابونو شاوخوا 2000 کورنۍ ته زیان اړولې دي. د دې ادارې د راپور لمخې یوازې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې 1500 کورنۍ چې زیاتره کوچیان دي زیانمنې کړي. چارواکي وایي چې یوازې په کندهار کې د دې سیلابونو له امله 25 کسان مړه شوي.
کورم دا دی ونه شار مګر در لاینس ول کورم کشنانو د بل چا کرناز
بیا بجې باندې د میدانی د خو بره باندې راپورت سو جدا جوالونه ونه رو د بل سره ونه روي دا جوال تی وینې چې د غلې نړولې دي دا ته د شپې پر 2 بجې ما مؤمنان جنې ستدي
ته دیوالونه زغم زاین مګر د لاند سلو بره علي او یت شم پر دنیا نه دی لري چې چات چاول هغه ته ورسیدل شانه ولغه ګرد پرې شو لوي یا دا نه کې دا سره کوم دا وبدار کوم وبرال چې ما شام په دغه شي سره یعنی ولک یت شی پر دنیا باندې خپل دغه کار او بار هم دغه چې روزانه دغه یو ورځی پاوته کې یو ورځ نه ولا دغه څه هیڅ کومک ولک سوی
نور خدای غشان میان ګرد در لاندې ګرد مؤمنان مستری دي د شپې پر 2 بجې او دغه سیله باندې را ل شام در لاندې ته مو دغه سره کړی دی په دغه دل نور در لاندې.
افغان چارواکي وایي چې د کندهار، هرات او فراه په ګډون په وو ولایتونو کې سیلابونو درانه مالی او ځاني تاوانونه اړولي.
د ولایتي ادارې امکانات دومره نه دي چې په یو وخت باندې ټول کورنۍ ته رسیدګي وکړي، د دې سره کومک وکړي.
چارواکي وایي چې د سیلاب ځپلو سره سم د لاسه بشري مرستې پیل کړي او په کندهار، فراه او بامیانو کې د سلګونو کسانو ژوند ژغورلی، خو وایي چې لا هم د رامنځته سوو تلفاتو شمیر دقیق نه دی معلوم.
پر راتلونکو درې او څلور ورځو کې د سیلاب احتمال نشته، خو په مرکزي او شمالي سیمو کې چې البته آب و هوا په تغییر کې ده د سپک باران امکان وجود لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د اړوندو ملکي او نظامي ادارو په ګډون له سیلاب ځپلو سره د مرستو د سازماندهۍ او انسجام لپاره د سوق او ادارې د مرکز جوړولو امر کړی دی، او همدارنګه مالیه وزارت ته ویلي چې له سیلاب ځپلو سره د مرستې سرچینې برابرې کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا VOA پښتو.
په الجزایره کې د ناجوړ مشر عبدالعزیز د بلی دورې لپاره د کاندیدو په خلاف احتجاجونه روان دي. پام وکړئ، دی رپورټ ته زموږ همکار زامن مومندی ته درولي.
تقریبا شپږ زره تنه د یکشنبې په ورځ د پاریس په مرکز کې راټول شوي وو. شعارونه ورکول او په تختو یې لیکل شوي وو. نور بس دی چې اشاره یې دوه اتیا کلن جمهور رئیس عبدالعزیز بوتفلیقه ته وه چې په عربه داره څوکۍ کې ګرځي او ډیر کم په عام محضر کې لیدل کیږي. هدا عمرانی وویل بوتفلیقه خپله وظیفه سرته رسولې ده. پنځه دورې ډیر زیات وخت دی، اوس د بدلون وخت دی.
Nous ne contestons pas seulement contre le cinquième mandat mais contre tout le système et tout et le pouvoir qui est mis en place.
د دې ملګري یاسمین بواچی وای الجزایریان یوازې د جمهوري ریاست ته په کاندید کېدلو باندې احتجاج نه کوي. دوی وای د قدرت ټول سیستم باید بدل شي، مګر خلک نه غواړي چې د 1991 کال وینې تویدل او تاوتریخواله بیا تکرار شي. په الجزایر کې دغه عام احتجاجونو چې په لسیزو کې ساره نه ولیدل شوه، حکومت او متخصصان دواړه حیران کړل او په عمومي توګه دغه مظاهرې سوله ییزه دي. هیڅوک نه غواړي چې د 1990 د لسیزو کورنۍ جنګ بیا تکرار شي چې په 1991 کال کې پارلماني انتخابات وشول او اسلام پاله ګوند پکې انتخابات وګټل. دا د تازه وخت د پاڅونونو سره فرق لري. هغه دا ده چې دغه مظاهرې په عمومي توګه ټولنیزو رسنیو تشویق کړي دي. کامل لابد ان وای
All like the calls for the protests were on social media and also social media played like main
ټولنیزو رسنیو لخوا دغه مظاهرې رابلل شوې او مطبوعاتو په دې کې اصلي رول لوبولی دی چې دغه مظاهرې سوله ییزه شوې او په تاوتریخوالي بدلې نه شولې، ځکه چې خلک دغه پیغام رسوي او عملي کوي. الجزایری بلاګر کامل لابد لندن نه پاریس ته ولاړ چې په دغو مظاهرو کې ګډون وکړي. د نورو سره په دې خبره موافق دی چې د الجزایر د وسنی حکومت لپاره یو څو چارې یا بدلونه شته دي. د سیاسي مخالفینو عمر تیر دی او کمزوري دي. لابد بیا وای
بس ان الجزایر ات هاز 40 میلیون پیپل سو یو کین وی کین ګیټ یونګر پیپل
مګر الجزایر څلوېخ میلیونه نفوس لري، ځکه نو موږ ځوان نسل ته موقع ورکولی شو چې د هیواد مشري وکړی شي. ښایي چې په دې کې په فرانسه کې اوسیدونکي ځینې الجزایریان هم شامل شي چې د اټکل له مخې شمیر د 1 یا 2 میلیونو ترمنځ دی. الجزائر الاصل فرانسوی مجید مسیح الدین د پاریس په شاوخوا کې د سندنس د خاري سیمې د شورا غړی دی.
Et nous, en tant que franco-algériens, on a deux pays dont on est fiers et on les soutient de tout cœur.
Masihuddin wai de veri che fransavi aw aljazairi dwara de. Data da hela pyada ke che pakhpal plara nim mulk ke da gha parakhi muzahiri huwini che hadaf de system badlawul.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په پام کې ده چې د امریکا د سنا مجلس د مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړولو په اړه د امریکا د ولسمشر د بیړني حالت په اعلان رایګیری وکړي. پام وکړئ دی رپورټ ته.
جمهور رئیس ترامپ قوي اراده لري چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ دیوال باید جوړ شي.
موږ ته له دې لارې مخدرات، خلک او مجرمین راځي او موږ باید د دې مخه ونیسو.
خو ښکاري چې په سنا مجلس کې هم د دواړو ګوندونو د استازو لخوا رد شي.
زموږ په جنوبي سرحد کې اصلا د بیړني امنیتي حالت کومه خبره نشته.
موږ باید د کانګرس د مقننه اختیاراتو دفاع وکړو چې د دې ملت د بنسټ ایښودونکو خوښه پام داوه.
کانګرس یوازې د وی برخې د جوړولو لګښت منلی چې جمهور رئیس ټرمپ د مستقیم سرحدي موانعو لپاره غوښتنه کړې وه، خو د ملي اسرائیلي حالت د اعلانولو سره جمهور رئیس غواړي په میلیاردونو ډالر چې اکثریت به له پوځي بودجې برابر شي دیوال پرې جوړ کړي. یو شمیر جمهوري غوښتونکي سیاستوال د دې کار ملاتړ کوي.
هغه څه چې موږ په سرحد کې وینو لکه د مخدره موادو قاچاق په امریکا کې دننه د خلکو مړینې انساني قاچاق دا ټول د پورې غاړې راپېښېږي، نو جمهور رئیس صلاحیت لري چې اقدام وکړي.
خو د ډیموکراتانو او د ځینو جمهوري غوښتونکو په نظر د ټرمپ اضطراري حالت اعلانول د اساسي قانون خلاف کار دی او ډېر خطرناک مثال به پرېږدي.
دا به د ولسواکۍ نه د استبداد په لوري لوی ګام اخیستل وي. مونږ او هیڅ امریکایي داسې جمهور رئیس نه غواړو چې د کانګرس پرته یوازې په یو فرمان هر څه وکړي.
خو ټرمپ دا اندېښنې جدي نه ګڼي.
ښه خلک دي، دوی زما ملګري دي، مونږ د موجوده خطر په اړه اندېښمن یو. زه د هغو قاتلانو، د مخدره موادو، د قاچاقبرانو چې زموږ هیواد ته دننه کیږي په اړه سخت اندېښمن یم.
د سنا مجلس د روان مارچ تر نیمایي پورې وخت لري چې د وسنۍ طرحې پر رد رایه ورکړي. ټرمپ هم ډاډه دی چې که سنا یې رد کړي، دی به هم د سنا پرېکړه ویټو یا رد کړي. بالاخره دا به د فدرال محکمو ته راجی شي چې د ملي اضطراري وضعیت په اړه نهایي پرېکړه وکړي. د محکمو په لومړیتوبونو کې د کانګرس رضایت هم مهم بلل کیږي چې د دیوال ملي لګښت تایید کړي او وروسته د جمهور رئیس د اقداماتو مخنیوی وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د بشري حقوقو په لویان غواړي هغه تبيز باید ختم شي چې د معلولو ماشومانو په خلاف کیږي. لیسا شلاین د جنیو نه رپورټ شالي ګل زامن محمدي د تلوري
د ورځنۍ موضوع په نظر کې نیولو سره ملګرو ملتونو د شورا تعالی داسې برابر کړي دي چې عربدارو چوکیو ته پکې لارښته د هغه چا لپاره ترجمان استخدام کړی دی چې په غوږونو درانده وي او شفاهي ویناګانې په برجسته ټکو خودل شوي دي. ملګري ملتونه د دغه سامون په نظر کې نیولو سره چې د معلولو ماشومانو لپاره د پیغام استوي چې د څه شي تبلیغ کیږي هغه باید تمرین شي. ملګری ملتونه وایي چې ځینې داسې شرایط چې دوی ورته ضرورت لري برابر شي، نو هغه ماشومان چې معلول دي د روغو ماشومانو په شان به خپل ژوند پر مخ بوزي. لیکن د ملګرو ملتونو په راپورټ کې راغلی دی د خواشنۍ واقعیت دا دی چې په درسته نړۍ کې 93 میلیونه ماشومان شته چې د دوی له زیږیدلو نه راپدې خو احتمالا د دوی له حقوقو نه سرغړونې شوي دي. راپورت وای د دغه ماشومانو په میلیونو لخپل کورنیونه جدا شوې دي او په داسې انسټیټیوټونو کې اچول شوې دي چې د تاوتریخوالي، د سرغړونو او د هېرېدلو د خطر سره مخامخ دي. د بشري حقوق لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر میشل باچلت چې د طب ډاکټره او د ماشومانو د ناروغۍ متخصصه ده، دا وای په خپل کار کې زر د معلولو ماشومانو اوازونه واوریدل چې اکثره وخت نه اوریدل کیږي. باچلت خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
While preparing for today I was remembering when I just started to be a pediatrician how people will leave the situation of children with disabilities. It was much more complicated. People denied, people hide those children. They will put them sort of in boxes so they won't really be.
But that's how it is. The nun raised the para tere nisi mata haga uras payada che de mashuman u de narogi matakhasis shum che singa ba khalak mayub mashuman prigdi. دا یو ډیر پیچلی کار دی. خلک د دغه ماشومانو نه انکار کوي او دغه ماشومان پټوي. دوی به دغه ماشومان په داسې یو ډول پنجرو کې پټ کړي چې واقعا دوی به د پرمختګ وړ نه وي. دوی به خبرې وکړي، حتی ډاکټران د ماشومانو په مخ کې یا د دوی خبرې نه دي اوریدل شوي یا دوی موجود نه دي. هغه متخصصان چې په دغه موضوع باندې بس کوي په دې موافقه لري معیوبو ماشومانو ته د نورو ماشومانو سره د تعلیم مساوي شرایط باید برابر کړی شي. دوی فکر کوي دا د دوی د قوی کېدو او د نورو مهمو حقوقو د پیژندلو په لور یو مهم ګام دی. دوی وای د معیوب ماشومانو تقویه کېدل د قوانینو او پالیسیو په عملي کېدلو او هغو اقداماتو متکی دي چې د ټولنې ضررناکو نارمونو سره چلچلند کوي او دوی له تبعیضه، پیغوره او سرغړونو نه وساتي. علی کمشنر باشلیت وای د معیوب ماشومانو د وروسته پاتې کېدو ډیر احتمال شته او کم احتمال دی چې خبرې وانوریدل شي. دا وای دوی د دې حق لري چې خپل اواز پورته کړي او په هغو پریکړو کې چې د دوی په ژوند باندې تاثیر کوي د دوی خبره باید واوریدل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 FM 100.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د پکتیکا د معرف مسولین وای چې په راتلونکي کال کې په دغه ولایت کې 153 خونځي جوړوي. په موخه د ابراهیم رحیمی رپورټ ته
په داسې حال کې چې نوی تعلیمي کال ته نږدې دوې اونۍ پاتې دي، د پکتیکا د معرف مسولین وای چې راتلونکی ښوونیز کال په دغه ولایت کې د 153 ښوونځیو لپاره د ودانۍ جوړولو چارې پیلوي. د پکتیکا د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال محمد نسیم واجد آشنا راډیو ته وویل چې دغه ښوونځي له مرکز خرانې پرته په هغو سیمو کې جوړیږي چې د اړتیا له مخې ورته لومړیتوب ورکړل شوی.
پروژه د وزارت معارف یا تخنیکي چارې د انکشافیات ریاست مخکې وړي. څوره زو معلومات لرم په درې پړاوونو کې ده. لومړی خو پاخه اساسي ډول جوړیږي، دوم ډول بلاکونه او درې مغه مواد محیطي او د ساحې مواد کوم واسي مثلا په کومه ساحه کې پیدا کیږي نو هغه مکتب توفیر کوي.
دا محل په پکتیکا کې درې سواتیا دولتي ښوونځیو له جملې څخه په مرکز او ولسوالیو کې سباندې 300 ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي ټول کال دی ونه سیورو لاندې او یاسرل مرتز دکړې کوي. محمد شفیق شپون پکتیکا کې دی ولسی تړون مسؤل دی. هغه وایي چې دغه پروژې د ښه تطبیق لپاره د سیمې د خلکو په همکارۍ په ولسوالیو کې پر مشخصو کمیټو کار کړی دی.
په ټولو ولسوالیو کې دا کمیټې جوړیږي ځکه مونږ اقرا په ټولو ولسوالیو کې لرو، نو دروسه نه چې ترڅو ولسی تړون هغوی ته ورځي مونږ به تیار دغه سختار د دغه کار جوړ کړی ځکه په اقرا هم وړوکی پروژه نه ده، یعنی تر ولسی تړون نه د هغوی بودیجه زیاته ده، نو په ټولو ولسوالیو کې به دا کمیټې ایجاد دي.
له دې سره د پکتیکا یو شمېر عام خلک خوشبین دي چې ګوندې زده کوونکو او ښوونکو شته ستونزه چې د ښوونځیو د سرپنا د نشتون له کبله ورسره مخ دي د اوږد مهال لپاره هواري شي.
که څه هم ښوونځي داسې ودانیو ته اړتیا لري چې په خاص اساسي ډول جوړ شي، خو اوس وخت کې چې عاجله اړتیا ده او دغه مشکل پیره پکیږي د بې صرفنایۍ یا د ښوونځیو د ودانیو د نشتون ستونزه ډیره لویه ستونزه ده، نو دغه هم یو ډیر ښه پروګرام ده او له دې سره به د ډیرو شاګردانو یا زده کوونکو ستونزې حل شي او د سرپنا څخه به برخمن شي.
په ټولیز ډول پکتیکا کې د 300 ښوونځیو له جملې څخه 308 ښوونځي مناسبه سرپنا نه لري. په دغه ټولو ښوونځیو کې 150,000 زده کوونکي زده کړې کوي چې 30,000 نجونې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واوري. په جلال آباد کې زموږ همکار د هغه نابینا سندرغاړي کور ته ورغلی چې د ژوند د ډیرو مشکلاتو سره مخ دی. د غرپور چې زبی الله غازی جوړ کړي تاسو ته دراورو.
خدای چې پیدا دې کلم او په دې دنیا یو شی بارم شپه سو په دې دنیا یو شی بارم
د ژوند له هر ستړي سره په جنگ دا سړی د کړاو او ناهلي کیسې یوازې لخپلې ولسکلنی ملګری ارمونی سره کوي. د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي منګل سندرې اوریدي غږیم لکه د هغه کاپی وای ورو ورو یې زده کول.
په ځان مې یقین هم نه و چې زه ارمونیا وغږم کنه، نو یوه ورځ مې دا د استاد کسټه چالانه کړه او د هغې یو سندره سره مې زمزمه وکړه، نو ما فکر کو چې والا ته خو دا کار هم کولی شي کنه. داسې یو سندره وای
مشکی د دنیا په تهمتونو باندې رنگم او می سوځو شمې په تا باندې پتنګم.
ترنو ورتونکو دا زموږ خبرونه مونږ ستاسو نه په دې اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلی وي. کستاسو نه زمونږ خبرونه اوریدل پاتې شوی نو کولای شئ چې زمونږ په ویب پاڼه www.voapashto.com باندې واورئ. اوس د دې برخې خبرونه اوریدل مو پاتې کوئ.